سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. پیل کبو د دې سات په خبرونو. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختري خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همداراز خپلو ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو، فعالیتونو او لاسته راوړنو تبصره وکړي او په هغو ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې ونه کړي چې د طالبانو تګلارې په اړه څرګنده نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو ډلو او رسنیو ژورنالیستانو لخوا د بیان له ازادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن دي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبې دروازې ته څیرمه د 2021 کال د اګست میاشتې د شپږویشتمې نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. جنرال کینت مګنزي چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندانو تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر آبې دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیره شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافر وړونکو بسونو ښکته او وژلي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤول ایوب اچکسای رسنیو ته یې دا هم تایید کړې چې وسلوالو لږ تر لږه لس موټر سوځولي دي. هغه ویلي چې د خلکو مړي روغتون ته وروړل شوي. پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکي یاد کړي دي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوڅ بیلتون پالو وسلوالو رچول کیږي. بلوڅ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موساخیلو پیښې ته له اشارې پرته ادا کړې چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان پوز پر یو کمپ یې برید کړی. دې ډلې ادا کړې چې په یاد برید کې 113 پاکستانی پوځیان وژلي دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګ ویلي چې بریدګرو یې د 11 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوز د دې ادا په اړه لاس نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 20 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې. د یونیچس سی آر افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان، نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 216 ښځې برخمنې شي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمین کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال پر خپل ټیلیګرام کې ویلي چې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو د ډرون بریدونو په اړه خبرداری ورکړل شوی او اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه لس روسي ډرون یې تعقیب او شنډ کړي هم دي. د کیف د ځینو سیمو اوبو او برېښنا هم بند شوي دي. اخوا روسي چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په یو هستوګنه سیمه د اوکراینی ډرون برید شوی ده. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یوه ښځه چې سخته جوبله شوې وه روغتون ته رسول شوې ده. تاسو دا خبری مجله یو ځل بیا له ما فرشتې سحاک سره د ازادي راډیو په سپو کې اورئ. د راپورونو په لړ کې به واوري چې افغان میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې ښځې لا نورې هم محدود شوي دي له سره وارزوي.
د افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې ستي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو یو شمیر پخواني زده کوونکي او د زده کړو د برخې ځینې فعالانو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له څرګندونو د سرګندونو پر وړاندې خبرګون خودلې.
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، که شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي. زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم سره ملوسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پرونی ته بیا هم خره غلاس مونږه غلا ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي جربه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د روان اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوې قانون توشيه کړ چې پکې په خزو لا نور محدودیتونه لګول شوې دي. یو شمیر هیوادونو د قانون غندلې او د ټولنې د نیمای نفوس لری کول بللې دي. په دې اړه فیروزي زی نور حال راپور چم تو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کولو منع سوی، پرون یې په دې اړه په خپله ایکس پاڼه په یو لنډ بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبای و لدری زهر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکو لیدلو راي دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او ناترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیفي کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجه لحبیب ویلی لدی قانونه د طالبانو هدف لټولنې د خزو وستل دي. نو موري د اگست په څلورمه په خپل اکسپانا لیکلی چې د افغان خزو غاک او ځای باید پیوړای شي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلی او ویلی دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په غبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډله ده. نوموړی په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي ډاران او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټولې په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د معترضو ښځو له لوري دا قانون غندل سوی او دا یې د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادیو فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
مکل تاسو یعنی نړیوال غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیواله نظم ماته غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د روانې اګست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مه ماده په بل باندې کې د خزو غاک هم اورات بلل شوی دی او لمخې خزي حق نه لري چې سندري ووایي او ان پلوړ غاک ناتونه او د قران کریم قرات وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
خبرونه ته بیا مخره غلاس په افغانستان کې د خوانزیو او پوهانتونونو یو شمیر په خوانیز د کوون کې او د زده کړو د برخې غزینی فعالان وې د جنو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر لڅرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وای د دغه لوړ پوړی طالب چارواکي تازه سرګندونو د خوانزیو او پوهانتونونو د بیا پرانستلو پاړه ناهیلی سرګند کړي ده. په دې اړه زموږ همکار د سپردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوځو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې د خوانزیو او پوهنتونونو یو شمیر ځکونکو وایي دا ډول سرګندونی ناهیلی کوونکی دی. د ننګرهار پوهنتون یوې پخوانی محصله چې نوی غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلېدو پاړه ناهیلی شوې ده. نو موري ازادي راډیو ته وویل
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي کا شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتانه په پلزی چې په کندهار کې د خوانزي د ولسم ټولګي زده کوونکو ووایي ک د خوانزي دروازه پر مخ نه وای تړل شوی وز به د پانتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسونه مې شروع وای ځکه درسونه مې ټول نیمګړی پاتې سنم مکتب خلاص کې نو پانتون خلاص کې ما په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه یې لاس ځکه دا د ټولو نجونو اکت دی، تعلیم د ټولو نجونو اکت دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اگست 15مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د نجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او پاړه یې پرېکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدی. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او کنه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دی وي نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندي نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم او هغه ښځو زده کړو، همدغه شان خط کتابت خپل نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلي چې زما د بیبي یعنی حفصی بیبي ته ته خط پوښیه چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت لپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په ځای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماو نه د نجونو د تعلیم په اکله د فقه د حنفي فقه د مزنه د دلیل غواړي، جواز دلیل هغه ته دا پکار دی چې دوی چې ممانعت کوي منه کوي نجونو نه پرې چې مکتبونو پوهنتون لاړ شي، هغه ته پکار دی چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر غسوک د اسلامي فقه د الف بي او الف بي تینه بلدي هغه سره بلدي آشنایي لري په دې خبره باندې پوهیږي او سره خلاص.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د خوځو ونجونو د زده کړو په اړه بیلابیل څرګندونی کړي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونی چې کڅوک د حنفي فقه پرانا کې د خوځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي خایي په خپل ډول کې لمړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور د نن او بهر زینو دینی عالمانو د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمیر اسلامي هوادونو له طالبانو په پر لپسې ډول غوښتي چې د نجونو او ښځو پر مخ د خوانځیو او پانتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت
د کابل د نړیوال هوایی ډګر د آبې دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګې برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې منلې وه. په هغه حمله کې لږ تر لږه 170 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شوي وو. نن د اګست 26مه د هغې حملې درې کاله پوره شول. په هغو کسانو کې چې آبې دروازې ته څیرمه په دې حمله کې ټپي شوي وو یو هم شفیع الله سمسور وو. زموږ همکار د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د حمله په ورځ چیرته وو.
زه په هغې ورځ د همدا دروازې ستاسو یې نوم واخیسته دلته وم. شپږویشتم د اګست هملته یو انفجار وشو، نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بېوښه شوم، ولوېدم او چې وخت کې په اوښ راغلم نو تقریبا دیکې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې، وینې وې. دغه
تاسو د درد احساس کوه کله چې نیم ساعت وروسته په اوښ راغلی؟
او ډېر زیات، ډېر زیات دردونه ول، خو بس لا سړی ته صبر ورکوي.
نو په هغه ورځ خو تر 170 زیات افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل سول. تاسو په خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډېر مړي ول، د چا لاسونه پراته ول، د چا خپې پرتې وې، څوک نیم نه ول، د چا تش جامې په سیمیخالدارو په دیوالو باندې نښتې ولې. یو وحشت و.
او څومره وخت بعد تاسو دغه ځای څخه روغتون ته انتقال کړئ؟ څومره وخت ونیو؟
عمل ته پروتمه تقریبا نو دقیق درته نسم ویلی، خو یو ساعت څلوېښت دقیقې دغسې تېرې شوې چې لږ لږ د همغه منطقې او نورو ځایونو کسان راغلل. همدا زخمیان او مړي او دا خلکې انتقالول چې زه ولیدم. او نو ګر چې کس ما نه پېژندم او اوس مې ښه ملګری هم نه، ما هغه بل نفر ته هغې چې راسه دلته مې یو زخمي ده. نو خپل دسمالې خور که متاسفانه چې ما هغې وخت کې خپل خوږ وجود ډېر زیانمن شوی و او کار یې نه کوه، نه مې لاسو کار کوه، نه مې خپو کار کوه د فال جمعه. نو دسمالې اوار که خپل دی وږي او زه پکې واچولم کراچۍ لږ څه بوتلم، هلته یو کراچۍ پیدا کړه، کراچۍ کې واچولم، بیا یو موټر ته بوتلم، موټر نه زه شینوزاده روغتون ته انتقال کړم چې دا د موټر کې ما د مشر ورور نمبر ورکړ، د یو ماما نمبر مې ورکړم او ټیلې ته زنګ ورته وایي چې شفیع الله زوبل سوی ده. نو کله چې زه شینوزاده روغتون ته بوتلم هغوی د ما حالت ولیده، هغوی ماته جواب راکړ چې د دې تداویل ته د امکانات ور نه ده، موږ دومره امکانات نه لرو. نو هغې نه بعد د زه امبولانس کې واچولم، بیا یې وړم ایمرجنسي روغتون ته او یو میاشتو څلور ورځې زه هلته بستر وم.
او ټپي کېدنو وروسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سوي دي چې سم کار نه کوي؟
زما اول خو ما مغز کې وینه غوټه سوې وله چې تر ډېر وخته پورې به ما خبرې لیرې وتلې او کله به چې ویده شوم هغه صحنه به ذهن ته راتلله، ډزې، چغې، غږونه، یا به چې پته یو ګیلاس به م په زوره ولګېده ما به یو شوک لیده. نو اوس خوشبختانه هغې حالت نه وتلې، ما ښه یم، د چارخانې یعنی چې کسو باندې یو یو قدم اخلم او خپل ژوند ته مې ادامه ورکړې ده.
تاسو هوایي ډګر ته په څه نیت ورغلي وی؟
هوایي ډګر ته خو د دې لپاره تللي ولو موږ نه پوهېدلو چې افغانستان به بیا هم دومره خلک به ادامه ورکړي، حکومت به او یعنی جوړ به شي. موږ ویلي چې وحشت راغی، خلک تښتي، هر څه در په در شول، خلکو نه کورونه پاتې شول، هر څه پاتې شول. نو موږ ویلي چې کله به موږ چې د طالب نوم واورېده نو زموږ په سترګو کې به په زرهاو رقمه شیان درېدل. نو اوس هغه څه نه ول، که زه داسې پوهېدمه بېرته به داسې حکومت جوړېږي او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثالا څه به کومه، خو بس هغه وخت کې ناپوهي وله. موږ ویلې که میدان ته لاړ شو موږ ته شاید چانس برابر شي او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو، نو موږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
شفیع الله سمسور وو چې درې کاله مخکې د اګست په شپږویشتمه د کابل نړیوال هوایی ډګر د آبې دروازې ته څیرمه زخمی شوی وو. خپل د حالت قصې کولې زموږ همکار سره.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساته.
په دې برخه کې به گاونډي پاکستان ته سرور کارکو. په پاکستان کې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو د اگست له 15مې راهیسې بریدونه پیل کړي دي. چارواکو نن مشال راډیو د ازادي راډیو یوې څانګه ده چې هغه ته ویلي چې په دغو حملو کې 10 کسان وژل شوي چې ډېری یې ولسی وګړي دي. په وژل شویو کې 30 هغه مسافر هم شامل دي چې وسلوالو په موساخیلو کې له بسونو ښکته کړي او تر شناخته وروسته یې وژلې دي. ځینې نور پولیسي وګړي او امنیتی سرتیری په بولان او کلات کې هم وژل شوی دي. ل پرون راهیسې د شوی زینو بریدونو زمواري ل پاکستان د ازادي لپاره جنگیدونکو وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. دوی داوا کوي چې په تربت کلات او بولان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو مرګونی بریدونه هم کړی دي. بشیر غواخ زموږ د مشال څنګه همکار په دې اړه راپور چمتو کړی تاسو واوري.
په بلوچستان کې چارواکي وایي له بیګار آیسې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د اګست په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت نقصان یې اړولی دی.
تر اوسه دراغلو اطلاعاتو مطابق په مساخیل کې 30، په کلات کې 8 او په بولان کې 6 کسان وژل شوي دي. د مساخیل د پیښې ډېرې قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترهګرو کاروي ده. دا حمله او وجنې ترهګرو کړې دي.
نوموړي دا واضح نه کړه چې په وژل شو کې په کره توګه څومره ولسی وګړي او څومره امنیتي ځواکونه دي، خو زیاته یې کړه چې زیان دواړو ته اوښته دي. تر دې مخکې د مساخیلو ډیپټي کمشنر نجیب الله رسنیو ته ویلي وو چې د اګست د 15مې او 26مې په شپه وسلوالو په راړې شم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناختي کارډونه یې قتل شروع کړه. دغه په انا بریدګرو ځینې کسان ځای په ځای وژلي او ځینې نور یې پریښي دي. د مساخیل د پیښې په اړه یو ځایي خبریال رحمت مساخیل مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شو کې 2 تنه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو بوري او دوکې سره تعلق لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر پیښې وروسته په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې بریدګر به پیدا کوي او سزا به ورکوي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. بل خو له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوالو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د اګست په 26مه په یو بیان کې دا وکړه چې د صوبې ټولې لوی لارې د دوی په قبضه کې دي. د ډلې زیاته کړه چې د ځانمرګو بریدګرو په حمله کې په تربت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د مرکز په لویه برخه قبضه کړي او تر 100 زیات سرتیري وژلي. همدارس په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو داوا کړې ده، خو آزادو سرچینو دا داوی نه دی تایید کړي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې په بلوچستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعال دي. په دوی کې بلوچستان لیبریشن آرمی امریکا د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې اچولي او پاکستان هم کلادم ترهګر ډله اعلان کړې ده. دوی له پاکستانه د بیلیدو لپاره لکلنو راهیسې وسلواله جګړه کوي.
خبرونو ور اخوا
خبرونه ته بیا مخره غلاسته سو کول شي. وس ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې واوري. ورزو د خبرونه بل راپور ته په ایران کې د جلا وطن افغان خبريالانو فدراسیون له ایران د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر ترول غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون وایي په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو او په خبرې د کډوالو د زپلو لزور خستو وروسته په ورسنۍ توګه له 5000 تر 8000 کډوالو افغانستان ته ستانه شوې دي. یاد فدراسیون په خپل اعتراضی ناسته کې په ایران کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د خبريالانو د بشري حقوقو مدافعانو او په خوانی او پوزیانو د جبري استلو د درولو سربیره له پناور کوونکو هیوادونو نه د دوی دوسیو ته د ژر رسیدنې غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور حال له فیروزه عزیزی ناورو.
د افغانستان ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه ایران کې د افغان کډوالو د ځورولو او په دې اړه د اندېښنو په دوام په ایران کې د جلا وطن افغان خبريالانو فدراسیون د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون یک شنبه د اگست په 15مه په یوې اعتراضي غونډه کې ویلي چې په ایران کې لولسمشریزو ټاکنو او د دوی په خبره په دې هیواد کې د کډوالو د ځپنې تر زیاتېدو وروسته د رسنیو د راپورونو له مخې په منځني ډول د ورځې له 5000 اتو زرو کډوال وستل کیږي. په ایران کې مشت یو افغان خبريال او مترس محمد رجا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
خواستیم چې لوی روند اخراج اجباری افراد.
مونږ له ملاتړ کوونکو او کډوال منونکو هیوادونو دا هم وغوښتل چې د کډوالو د پناه غوښتنې بهیر د ژر تر ژره وڅاري، د دې لپاره چې کله ګواښ سره مخ کسان له ایران وویستل شي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، ښایي ونیول شي، زندانی او شکنجه شي. دا په جلا وطنۍ کې د خبریالانو د فدراسیون د ټولو غړو او زموږ اندېښنه وه چې مطرح مو کړه. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ انساني غوښتنو ته رسیدنه وشي.
په ایران کې یوې بلې اعتراض کوونکي او افغان خبریالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل،
در سه سال اخیر مهاجران افغان به خصوص خبرنگارها
په تیرو دریو کلونو کې افغان کډوال په ځانګړي ډول خبریالان د طالبانو له ویرې اړ شول چې ایران ته پناه راوړي. دلته وضعیت ښه نه دی. د ایران دولت باید د افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د نورو هیوادونو په شان د ورته د لنډمهالې پناه ورکونې او اقامې زمینه برابره کړي، خو برعکس نن کډوال او خبریالان بیرته افغانستان ته استول کیږي.
په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو فدراسیون همدارنګه د ایران د پولیساتو ځواکونو د خبرپاڼې په حواله ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې شاوخوا 55,000 افغان کډوال له ایران ایستل سوي دي. دا فدراسیون زیاتوي د ایران حکومت د بې اسنادو افغان کډوالو په ګډون د ایراني چارواکو د څرګندونو برخلاف اسناد لرونکي افغان کډوال هم له خپلې خاورې ویستلي دي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان او ایستل سوي کډوال هم ورته ادعا مطرح کوي. یو افغان کډوال سید احمد ادعا کوي چې د کډوالۍ د قانوني اسنادو د لرلو سربیره د ایراني پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته شړل سوی دی.
قضیه داسې ده چې د کراچ ښار په البر سیمه کې په ډېر وحشتناک او خطرناکه توګه کډوال نیسي. له بده مرغه د ایران پولیس هغه کسان چې زما په شان پاسپورت هم لري کمپ ته انتقالوي، ورسره بد چلند کوي، پاسپورت او ویزا اصلا دوی ته هیڅ اعتبار نه لري.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو او نړیوالو هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو له زیاتېدو وروسته له دغو هیوادونو یې د بیرته او جبري ستنونې څپه هم شدیده سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د یک شنبې په ورځ د اګست په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو 500 میاشتو کې 500 افغان کډوال له ایرانه او لسګونه زره نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې له نږدې 400 ستانه سویو کډوالو ملاتړ کړی او په ټکو یې دوی په دې برخه کې نورې بودیجې ته هم اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د ډیر کمښت له امله په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیرې ښځې او د ماشومانو د تغذیه په برخه کې له مرستو برخمن نشي. ډبلیو ایف پی نن دوشنبه د اګست 26مه پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي د مرستو د کمیدو له امله تر ټولو لوی زیان افغان ښځو او ماشومانو ته رسیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي 1,000,000 زیاتې افغان میندې او ماشومان د بودیجې د سخت کمښت له امله د حیاتي تغذیه په برخه کې د دې سازمان مرستې له لاسه ورکوي. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو او پیغام په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 4,000,000 میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او د بیړنیو مرستو پرته به دا وضعیت لا ستونزمن شي. یاد سازمان وایي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو ستر زیان د دغه هیواد میرمنو ته رسیږي چې له محدودو امکاناتو او اسانتیاوو سره ژوند کوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ او ښځې چې خپله یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د مناسبې تغذیې په برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز یو اوسیدونکي چې دوه ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
په دې چې اقتصادي وضعیت میخانه و مې نشو کولای چې ځان ته خپام وکړم. زما لومړی ماشوم خوارځواکي شوی او بیا زما دویم ماشوم هم خوارځواکي شو. زه ورته سمه نشم رسیدلی. زما دوه ماشومان چې یو کلن دی او بل 4 خوارځواکي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی شاوخوا 2 وړاندې ویلي وو چې دغه اداره کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي. د ډبلیو ایف پی د معلوماتو له مخې دغه اداره له 4.2 څخه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې برابروي او 650,000 ماشومان او څه باندې 500,000 میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي روغتیایي خدمات او خواړه برابروي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف شپګونې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لامل بې وزلي او فقر دی، او هغه میندې چې د تغذیه له نشتوالي سره مخ دي پوره شیدې نسي تولیدولی.
زموږ د دې خبرې مجلې راپورونه هم دومره وو. پاتې برخه به له جاوید فیضی سره تعقیب کړئ.
بسیار تشکر فرشته جان. شنونده عزیز سلام بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری شامگاهی. خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها.